د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې وړاندې راپور نه خبرو د ازادي رادیو اونیز بحث هم لرو خو له هر سمخ کې په موکړی خبرونو ته په پام کې دا چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وی چې د دوی اوه تنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسمن ور وسپارل شي. ښاغلي ضیا احمد دا څرګندونې نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې کړي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو لیږل د افغانستان او ایران په اړیکو کې مثبت ګام بللی. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه په کابل کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو یې ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانی مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا کړې چې د داعش دغو غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکوونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ایزې پوځي څانګې مشر سرهی هامالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکوونکی ووژل شو او دوهم کارکوونکی چې تیره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن سهار سا ورکړه. له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز وایي چې ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له ټولو څوارلسو بی پیلوټو الوتکو څخه یولس یې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که چین روسیې ته وژونکي پوځي وسایل ورکړي نو دا کار به یې لویه بیه ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان پرون وویل واشنگتن د بیجنګ اقدامات څاري او په خبره یې چین تر اوسه روسیې ته د پوځي مرستو او انتخاب نه لري. له سینن سره په خبرو کې ښاغلي سولیوان زیاته کړه پیکینګ په پریکړو کې خپلواک دی خو په خبره یې له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به یې بیه ولري. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه د اوکراین په جګړه کې د سیمې له ځینو هیوادونو له هغې ډلې له ایران او چین نه مرسته ترلاسه کوي. ایران او چین بیا دا راپورونه رد کړي دي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماتې ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسیږي تیره شپه د کاناډا تکړه بوکسر کودی کیلی ته په اتم راوند کې ماتې ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمند الکوزی نهمه بریا ده. بیګانۍ مسابقه د انتاریو ایالت د برومتون ښار په 15,000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پیل کړ خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول د لوبې ته دوام ورکړ. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې خو نه لوبې یې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګري لوبغاړو ته ماتې ورکړې. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د راپورونو په برخه کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه نور جزئیات ترکو.
د بهرنی چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
دوه نور افغان کډوال له ایران سره په سرحد کې مړه شوی دي. په یو مرکه کې پر دې خبري کوو چې ولې افغانان بهر ته مهاجرت کوي.
نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې مجبور مقلم دي چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه وځي او ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي.
د نوي تعلیمي کال په درشل کې د زده کوونکو نجونو ویره.
زمونږ کورنۍ دا ویره او ډار لري له ځان سره چې خدای نه خواسته دغه راتلونکي تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغان سفارت د سپارلو په اړه بحثونه لرو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې د دوی لخوا ټاکل شوی شارج دافر ته سپارل کیږي. پرون د افغانستان د سفارت مخکینی ډیپلوماتان له دې سفارت نه ووتل او ودانۍ او ټول تجهیزات د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل. طالبان دا کار له ایران سره د خپلو اړیکو د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام بولي. د اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی په مشرۍ وکسي سیستم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د تسلیمېدو په موخه ایران ته استولل دي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي نن به په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري د دوی لخوا ټاکل شوی شارج زدافیر ته وسپارل شي.
د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوې شارج دافیر ترڅنګ خپل هوادوالو ته خدمات وړاندې کړي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی پرته د دې کسانو نوملړ نه دی خبر کړی او نه یې هم دا ویلي چې تجربه او زده کړې په کومه برخه او چیرته ترلاسه کړي دي. طالبانو دا هم ندی ویلی چې آیا نویو استول شویو کسانو کې د بهرنیو چارو وزارت د جمهوریت نظام را پات شوی ډیپلوماټان شته او که یوازې د خپل ډلې کسان دي. په تهران کې د افغانستان سفارت په خوانی ډیپلوماټانو پرون د دې سفارت ودانی تخلیه کړه او ټول تری په ډلې زتو غوتل. دوی ویل ایران تری غوښتي چې له سفارت ووزی ځکه دوی طالبانو ته تا د تسلیمۍ پریکړه کړې ده. په ایران کې د افغانستان په خوانیو ډیپلوماټانو دا کار د افغانستان په چارو کې لاسوهنه او د ډیپلوماټیک عرف خلاف وباله. خو په کابل کې د ایران سفارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران لخوا طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د دوی او ایران ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي. نتایج چی راپورونه هم شته چې نن به په ترکیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي. خو طالبانو رسمان په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې پاکستان، چین، قطر، روسیا او د مرکزی اسیا یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارلي. خو له دوی یو هیواد هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو هم دا ډول په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خپلولو لپاره سهیل شاهین ټاکلی، خو دا غوښتنې څو ځل رد شوې ده. اروپایی او ځینې نورو هیوادونو هم طالبانو ته د افغانستان د سفارت له سپارلو ډډه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپاورز لطاسو سره د ازادي راډیو خبرونه اوري. اروپا ته د تلو په نیت له ترکیه سره په پوله کې په ایران کې دوه نور افغانان مړه شوي دي. د دې کسانو کورنۍ وی لای هم د عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. یو افغان چې د مړو شویو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای دا دواړه د غره د خویدنې او د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. دا پروانه میاشت کې دریمه پیښه ده چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو د مړینې راپورونه خپریږي. له بلې خوا په ایټالیا کې په سواحلو کې د یوې ډوبې شوې کښتۍ د موندلو شویو مړو شمیر دوه شپېتو ته رسېدلی چې افغانان هم پکې دي. بیا هم امید ظهیرمل چې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سرحدی پولیس ونیولو د غې دوالو ډبولو نورسته زیم وهله.
د هغو دوو افغانانو د برخلیک کیسه کوي چې اروپا ته د تلو په نیت ایران کې مړ شوې دي. متی الله شهاب د دې دوو افغانانو په جسدونو پسې د ایران چالداران ته تللی، هغه سیمه چې ترکیه سره په پوله پرته ده. وایي مړ شوي افغانان یو یې د کونړ او بل یې د لوګر اوسیدونکی ده چې د روانې فبروري میاشتې په نهمه مړ شوي، خو لا یې جسدونه افغانستان ته نه دي انتقال شوي. لدی دوو افغانانو سره دوه تنه نور هم لوچی هغوی ژغورل شوی او د خلی کیسې متی والا شهاب ازادي رادیو ته کوي.
به د چمنګ له غرن راو وختو خو په دغه وخت کې د عبد الخالق د پخت شو د نورم خوښ شو او د دې پرچ دا نشوتلل. په دې کې یو بل غټ غړنګ دې غړنګ نه اخوا یو بل زمنګ د لوګر ملګری هغه د دې ګړنګ نه موږ نه کته ولید چې کله ولید موږ هم پسې ځان خوې کو ورغلو چې ورغلو هغه بیچاره نور هیڅ د پاتې دونه دولس کلن ماشوم دا خبره کوي چې زه څو ځل را روان شلم خو بیا چې به مې دې مریضانو ته د خلکو ته مې وکتل بېرته به ستون شلم زړه مې ته نه کېده چې دې خلکو څخه لاړ شم. دې وخت کې د عبدالخالق پخه بیخي دغه شوی وه او یو څو سلګۍ وکړلې د ډېرې سختۍ نه وروسته بیچاره وفات شو. په خوله باندې مې له لاس راکړ او سترګې مې له پټې کړلې.
د ایران او ترکیې په پوله د دې دوو مړو شویو افغانانو له ډلې مو د عبدالخالق د کورنۍ شمېره پیدا کړه او د اړیکو له نیولو وروسته یې ورور ازادي راډیو ته وویل لا هم د عبدالخالق جسد افغانستان ته نه دی را انتقال شوی. وروستیو کې اروپا او نورو هیوادونو ته د تلو په نیت د سفر پر مهال د افغان کډوالو د مړینې راپورونه زیات شوي. تر ټولو تازه د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ خبر دی چې تر اوسه ترې د 26 تنو جسدونه موندل شوي. د ایټالیا آر ای آی ټلویزیون نن سهار راپور ورکړ چې په مړو شویو کې 14 ماشومان او 33 ښځې دي چې افغانان هم پکې شته. تر اوسه یو اتیا تنه ژغورل شوي خو دې رسنۍ د ایټالوي چارواکو له قوله لیکلي احتمال شته چې د مړو شمیر تر 100 ورسیږي. په دې پیښه کې د مړو شویو افغانانو د دقیق شمیر په اړه مو په ایټالیا کې د افغانستان له سفیر سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې د فبروري په 13 په بلغاریا کې هم د یوې لارې دننه د 13 افغانانو جسدونه موندل شوي وو چې لا یې مړي افغانستان ته نه دي را انتقال شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې ټول جسدونه افغانستان ته راولېږدول شي خو افغانان باید له غیر قانوني لارو د سفر ځان وساتي.
د سجریان د سی په وخت لا وو او تر اوسه پورې متاسفانه نه ده متوقف شوی. موږ افغانان ته بار بار دا ویل دی وایو چې په خپل هیواد کې اوسېدا لپاره هڅه وکړو، زمينه مساعده کو، خپل هیواد ته کار وکړو او د خپل هیواد اقتصاد ښه کړو چې بل هیواد ته موږ هم لاړ نه شو احتیاج پیدا نه شي.
وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته د بیروزګارۍ، امنیتي ګواښونو او پنجونو د زده کړو د بندیز له امله ډېر شمېر افغانان اروپایي او نور هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې دا ډول زړه بوګنونکي پیښې هم پایله راوځي.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانانو البته په غیر قانوني لارو د افغانانو د مهاجرت موارد زیات شوي چې دا مهاجرتونه له جدي خطرونو سره هم ملګري دي. مخکې په دې اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي وو خو تازه ویل کیږي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر قانوني کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې چې یو شمیر افغانان هم پکې وو. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له افغانستانه د غیر قانوني مهاجرتونو علت څه دی.
ډېر ماتره او اقتصادي ملکونو مهاجرتونه شته جهان اول ته، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د ځینې ملکونو همدغه ملکونو غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته ستاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا په افغانستان کې یو بل مشکل هم دي، مشکل د سیاسی هم دی، ځکه نظام تغییر شوی دی، نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه دی ورکل شوی دی. که ورکل شوی دی شفایی ویل شوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نوزی او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان داریم.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ته لاسکول ډیر ستونزمن شوی. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دی دوی ویزه نه ورکي، ډېر کای ملکونه ورکي یا هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد له لارې نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي، او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دې نشه کوله چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زموږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی. دوی د جانی خطر که یعنی دا بل عاملی دی، ځکه چې پخوانی زموږ داسې امنیتي سکتورونه څه هغه رقم کارونه کوه چې د شته نظام د ایدیولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسئولیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي، او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکو یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسئولیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دا بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عامل هم دغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدني فعال خلیل روفي و چې په غیر قانوني لارو له افغانستانه د افغانانو د مهاجرتونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع. په اوکراین کې نن سهار د هوایی حملو له خبرداری سره هم مهاله د روسیې په حملو کې د ژغورنې دوه کارکوونکي وژل شوي دي. سهار مهال د یو ساعت په مخه په ټول اوکراین کې د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده. له بلې خوا د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د اوکراینی او روسي پوځیانو ترمنځ د تودې جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په اوکراین کې د هوایی حملو تر خبرداري وروسته روسی پوځیانو د غلطه د ایراني بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین پوځ ویلي د بی پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو او دغه راز تیر شپه د توغندیو په برید کې په لویدیځ ښار خمیلنیتسکی کې د ژغورونکو ډلو دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي د شپې لخوا پر اوکراین د روسیې لخوا څوارلس بی پیلوټ الوتکې توغول شوي چې دوی یولس نسکورې کړي دي. د لوی درستیز په وینا په ټوله دونسک سیمه کې له تیرو صدر ویشتو ساعتونو راهیسې د روسیې لخوا یو اتیا بریدونه شوي. په کیف کې د پلازمینې د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپکو ویلي دغلته هم د روسیې نه بې پیلوټه الوتکې ویجاړې شوي، خو سملاسي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسي ځواکونو د بریدونو ډیر تمرکز پر بخمود ښار دی. د راپورونو له مخې روسیې د دغه ښار د نیولو لپاره د 2023 کال له پیل راهیسې د ځواکونو شمیر دوه برابره کړی دی. د چارو د کتونکو په وینا بخمود ښار چې تر ډیره ویجاړ شوی ستراتیژیک موقعیت لري او د روسیې لخوا نیول به یې د مسکو د ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. د اوکراینی چارواکو په خبره د دوی ځواکونو هم د روسانو څلور اهداف په نښه کړي او د روسیې یوه 125 جنگي الوتکه یې له منځه وړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې ویلي ځواکونو یې اف ای اف کاته نږدې د روسیې پوځیانو یوه الوتکه نسکوره کړې ده. زلنسکی په دې وینا کې د اوکراین د دفاع ژمنې تازه کړي او ویلي دي کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته آزاد کړي. دا ټاپو وزمه چې د اوکراین یوه برخه وه 2014 کال کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم د کریمیا د آزادولو په اړه د زلنسکی د دغو خبرو هرکلی کړی دی. اوکراین کې د جګړې د دوام راپورونه داسې مهال خپریږي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر ویلیم برنز ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پاوز په وړتیا ډاډه دی او فکر کوي چې اوکراین به ورته تسلیم شي. په همدې حال کې نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه چې پر اوکراین متمرکزه ده پیل شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش غونډه ته په وینا کې ویلي پر اوکراین د روسي يرغل د نړۍ په کچه د بشري حقوقو د نقص لوی ناورین راولال کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو اوسم د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نوړند کیږي چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
کانادای ورسپانې تورنټو ستار په یو مقاله کې لیکلي پوانتونونو ته د خزو پر ورتګ بندیز ښایي د افغانستان خصوصي پوانتونونو او د دغه یواد راتلونکي ته لوی گزار وي. د مقالې په پیل کې د افغانستان یو خصوصي پوانتون د معاصر دوشت کلنې سما محمدي کې سره اخیستل شوی. په مقاله کې لولو چې سما غوښتل د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په لوستلو سره ډیپلوماټ شي. ورسپانې لیکي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سما په څیر اکثره محصلین د زیاتېدونکو بندیزونو او اقتصادي ستونزو په خاطر خصوصي پوانتونونو ته نشي تللی. ستار په لیکنه د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او نورې ګڼې ستونزې به د خصوصي پوهنتونونو د سقوط بهیر ګړندی کړي. د راپورونو له مخې په کابل کې د افغانستان خصوصي پوهنتون مسؤلینو دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله به دغه پوهنتون وپلوري او که ونه پلورل شي وبه تړي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد کریم ناصری وایي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په خصوصي پوهنتونو کې د اویا زره ښځینه محصلینو په ګډون شاوخوا دوه لکه محصلینو زده کړې کولې. نوموړي تورنټو ستار ته ویلي که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به شاوخوا 15 خصوصي پوهنتونونه وتړل شي او په لومړي ګام کې به هغه پوهنتونونه چې تر ټولو زیاتې ښځینه محصلینې لري بند شي. کولمبیا نورسپانې د امریکا په سیاتل ښار کې د افغان ښځو پر وضعیت د جوړې شوې اوپرا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د سیاتل د دې اوپرا سټیج ډایرکټر یا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده. هغې د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني د زر ځلانده لمرونه مشهور کتاب په اساس چې د دوو افغان میرمنو په کړاو ډک ژوند یې لیکلی دا اوپرا ترتیب کړې. زر ځلانده لمرونه د خالد حسیني دویم ناول دی چې په 2008 کال کې چاپ شو چې په ډیرو خرڅلاو سر بیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر 40 کاله دی او جریان د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي. دوی که څه هم سره بنی وي خو د خاوند او ټولنې بد چلند ځورول او بندیزونه د یو بل په وړاندې زړه سواندي کوي. د کولمبیا لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلي د طالبانو په بیا واکمنۍ د افغان ښځې یو وار بیا له ټولنیز ژوند د ګوښه شوې او اوس د هغوی دا له سختۍ او ډک ژوند د افغان فلم جوړونکي لخوا له خپل اصلي وطن زرګونه کیلومتره لرې په نړیوال سټیج ننداري ته ښودل شوی. د رویا سادات په حواله لیکل شوی چې هیله منه ده له دې لارې د څه باندې څلورو لسیزو په موده کې د افغان میرمنو له کړاو ډک ژوند او قربانیو په اړه خلک خبر شي. رویا سادات زیاته کړې د مریم او لیلا کیسه لا نه ده ختمه او اوس افغان میرمنې بیا هم له یو سخت برخلیک سره مخې دي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 40 ورځې پاتې دي، یو شمیر افغانان د طالبانو له حکومت نه غواړي چې سکل اجازه ورکړي چې لونې او خويندې شپږمو ټولګیو پورته زده کړې وکړي. دوی وایي نه غواړي چې د دوی یو بل کال هم ضایع شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د پوهنې وزارت ویاند د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
په داسې حال کې چې د یو بل نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 40 ورځې پاتې دي، لا هم په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت څرګند دریز نه لري. د نجونو په وړاندې لشپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکول کیږي که نه، هغه پوښتنه ده چې نن سبا د زیات شمیر افغان نجونو زده کوونکو او د دوی د کورنیو په خوله ده.
نه، لا تر اوسه پورې طالب چارواکو
د پلازمینې کابل اوسیدونکو زرمینه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل مخکې د یولسم ټولګي زده کوونکي ووایي څه هم فکر نه کوي چې طالبان د سږ کال د دوی لپاره زیری ولري، خو لا هم ناهیلي شوې نه ده.
یو کال د نجونو ضایع شو او همداسې زمونږ خویندې زمونږ کورنۍ دا ویر او ډار لري له ځان سره چې خدای نه خواسته دغه راتلونکی تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي او نجونې به نشي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي.
د ننګرهار اوسیدونکي عالیه چې ښوونځی ترې په لسم ټولګي کې پاتې هم ورته هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي.
تقریبا اوس شل ورځې هم پاتې دي نوي کال ته، خو طالبانو چې دی د مکتب د خلاصون په حق له هیڅ کومه نوه امر چې دی نه دی صادر کړی، چې په دې سره موږ هم ډېر زیات خواشینی یو. هیله او امید او تقاضا مو دا ده د اسلامي امارت څخه چې د نوي کال په راتګ سره سم باید زموږ ښوونځي چې دی بیرته زموږ پر مخ باندې پرانیستل شي، تر څو موږ خپل مکتبونو ته لاړ شو، خپل زده کړې ترسره کړو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
د زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو حکومت له دې عمله پړ ګڼي چې له نږدې یو نیم کال را په دې خوا له ژمنو سره سره د نجونو د ښوونځیو لپاره د یوې طرحې په جوړېدو بریالي نه شول. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکي بلال احمدزی ازادي راډیو ته وویل
زموږ طالبانو خپل دریځ نه روښانه کړی چې آیا دوی به ښوونځي خلاص کړي که نه، نو زموږ ویره هم لامدې ده چې خدای دې نه کړي چې یو بل کال ضایع نه شي او دوی سبقونه هم داسې پاتې نه شي. نو زما امید دا ده، زما هیله دا ده د اسلامي امارت څخه چې دوی په دغه کال کې موږ ته یو لوی زیری ولري او دا چې د جونو پر مخ زموږ د لوڼو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي میرمن روزا اوتنبایووا سره کتلي دي. د ښاغلي کرزي په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستو او کار ته د ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو سره هم خبرې وکړو، خو زبیح مجاهد راته وویل د پوهنې وزارت ویان باید په دې اړه ستاسې پوښتنې ځواب کړي او د پوهنې وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په 2021 میلادي کال کې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل سره سم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې هوتړلې. که څه هم تمه کېده چې ښایي د طالبانو دا پرېکړه لنډمهالې وي، ځکه هغه مهال د طالبانو د پوهنې وزارت د یوې داسې طرحې د جوړېدو خبره کړې وه چې له مخې د اسلامي شریعت سرسام نجونو ته د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته شي. خو د 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز د افغان نجونو د زده کړو هیلې نورې هم مړاوې کړې. خو اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته لږې ورځې پاتې دي، خلک هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې خویندو او لونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي.
دازما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته سپارل کیږي. د ایران د دې پریکړې علتونه کوم دي او د طالبانو او ایران ترمنځ کومو مشترکاتو په دې پریکړه کې رول لوبولی؟ د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې په دوهمه نیمایي کې پیلیږي پر همدې موضوعاتو بحث کوو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کونډو یتیمانو په نن آیندګۍ دغه پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دغه زموږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکې را دی کال په لومړۍ ورځو کې، او که څو ځلې چې راکې دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرف کېږي را دي، او دوهم اکثره مبینو پښې او لاس سترګې نه لري، ډېر تکلیفېږي سیاست کونډې موږ تکلیفېږي. نو دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو وار راکې نو دا به د ډېره مهرباني.
السلام علیکم، د فراه ولایت د بکوا د اوسولۍ عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت څه د غوښتنو ده چې زموږ د بکوا سړک دی د فراه څخه نیولې څو تر دلارام ولسوالۍ پورې مکمل په بشپړه توګه خراب دی. زموږ ټوله د بکوا ولس د ستونزو سره مخ دی. په ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شوي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. نو مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل لرغنده بلوسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیګان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري، لکه اختر چکنک جالو دریا همدا شان زینی نور. دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه او هم فکر ساتي، خو موږ ورنه بی برخي پاتې شوی یو او زابل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند جغوري خو موږ ورنه بی برخې پاتې شوی، نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً له خپل ولس سره دوګونه چلند مه کوئ. د نورو کلو د نورو ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلي کې هم تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ، موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته اسدالله لودین د 25 دقیقې اونیز بحث د پیل لپاره استودیو ته راځي. او بخښنه غواړم، نوریاس نوری د خبرونه وړاندې کوي او په څو شیبو کې استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پام کې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن رسنیو ته وویل چې د دوی وطنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسما ور وسپارل شي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې مثبت ګام بللی. د طالبانو چارواکي وایي ځواکونه یې په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا کړې چې د داعش دغو غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکوونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ایزې پوځي څنګه مشر سرهی همالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په یو برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکونکی وژل شو او دوهم کارکونکی چې تیره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن ساور کړه. له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز وایي چې ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له ټولو 14 بی پیلوټه الوتکو څخه 11 یې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې کچین روسیه ته وژونکي پوځي وسایل ورکړي، نو دا کاربای لوړه بای ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون وویل واشنگټن د پیکنګ اقدامات ساري او د هغه په وینا چین تر اوسه روسیه ته د پوځي مرستو غوړوي نه لري. له سینن سره په خبرو کې ښاغلی سلوان زیاته کړه پیکنګ په پریکړو کې خپلواک دی، خو د هغه په وینا له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به یې بای ولري. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه د اوکراین په جګړه کې د سیمې له ځینو هیوادونو او له هغې ډلې ایران او چین نه مرسته ترلاسه کوي. ایران او چین دواړو دا پورونه رد کړي دي. او افغان بوکسر هلمان الکوزی خپل کاناډایی سیال ته ماتې ورکړه. الکوزی چې په کاناډا کې اوسیږي تیره شپه تکړه کاناډایی بوکسر کودی کلی ته په اتم راوند کې ماتې ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمان نهمه بریا ده. بیګانۍ مسابقه د انتاریو ایالت د برومتون ښار په 5000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمان الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول کوي، خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دې لوبې ته مخه کړه. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې، خو نه لوبې یې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګری لوبغاړو ته ماتې ورکړې دي. 25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نه ځان کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د بدلون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وایي چې نن سهار د ډیپلوماتانو یوه اوه کسیزه ډله تهران ته روانه شوه چې هلته د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کړي ترڅو د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ رانشي. هغه ویلي چې مولوي فضل احمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت د نوي شرزدافر او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی.
د سفارت یو ډیپلوماټ حامد راه گزار پرون ازادي رډو ته ویلو چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبان ته وسپاري او زیاته کړې چې د سفارت موټر وسایل او کلی په امانتي توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه نه وخت د یو بیان خبرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو په سپارلو کې خپل رول رد کړی او هغه د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارنګ ویل شوی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او پکې تبدیلی د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول په دې موضوع کې مداخله نه ده کړې. د دې موضوع مختلف اړخونه په دې بحث کې خپل میلمنو د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د سیاسي او نظامی چارو له شنونکي احمد خان اندر سره وڅېړو. دواړه میلمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. مخکې دې چې میلمنو ته ور ورکو خبده وی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږوورو.
نن به په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارزاپیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او رسره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چارې رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو او کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارزاپیر تر څنګ خپل هوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غاګو. دوارو ملمنو تا ورزو ده پوزی چارو او ده سیاسی چارو شنون که احمد خان اندر او ده افغانستان پخوانه دیپلومات عزیز الدین معارج. تاسو دوارو تخیر اغلاست ویو معارج سب لمره با لتاسو او پختم چه ده ایران ده برنه چارو وزارت پا تهران که ده افغانستان ده سفارت د بنی په بدلون کې خپل رول رد کړی دی او هغه د افغانستان کورنۍ موضوع بللی دی. تاسو فکر کوئ آیا تهران په دې مسله کې هیڅ رول نه دی لوبولی؟
مننه د هم تاسو په تاسو تخنیکي همکاران ته قدمه ملمه انداز سره او اوریدونکو ته سلامونه ترماته کوم. اصل بنیاد کوم ګراسو هر هیواد خپل بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ سیاست د خپل ملي ګټو د خپل ملي ویاړونو د خپل ملي افتخاراتو پر بنیاد باندې جوړی. کله چې د دې ملي ګټ ایجابي د لنډۍ سره نور هوادو سره تعامل تمامه ده کیږي تعامل هم کوي په خپل طرز العمل چې خپل ملي ګټې په پام کې نیولي او معاملې هم کوي. تراسو ډیپلوماتیک اصولو ته مخکې له کالون نه څه شپې کم نه د ډیپلوماتیک اړیکې بنا بر حقوق د بندوال خصوصي یا غ تعاملات د دوه هوادو پر مایند کې ودا تامینېدل عمل بالمثل کې د معاملې کې د کم زیات کې د لنډۍ خپل قاعده اصول د سفارت پر ساته د سفارت کبرا پر ساته د جنرال کنسولی پر کچا او د وزارت مختار پر کچا او داسې د اتشې او د دفتر ناظر پر کچا بیا د تقسیمات کې د څو ډیپلوماټان د تاسو راځي د منصور راځي تاسو ته کوم څه کدر کو دا تعاملات جوړېدل په می کچا کوم معاملات ډیپلوماټیکو او مذاکرات ډیپلوماټیکو کایتي ډیپلوماټیکو او رابط ډیپلوماټیکو مارنو نه څه یو شپتم کال کله چې کنوانسیون نه دیانو شکاکو په نړیواله کچه ما جوړ شو روابط ډیپلوماټیک استاندارډ معیاري کړل او لکه بیت المال غونډه یا متحد المال غونډه په ټولو نړیوالو مورې اجرا کړ چې هغه اصول او ستوګ ته راوایې کړی او ساني ده. نو بنا اصل عمده په ډیپلوماټیک اړیکو کې دا د چاو دولت سره د ډیپلوماټیک اړیکې جوړې البته منظومه ډیپلوماټیک اړیکې نه د کنسولي خدمات کې کنسولي پدې کې باید دولت پر رسمیت وپیژنه. رسمیت پیژندلو مسله دا چې هغه دولت تاسو مشروعیت او اعتبار لري. هغه دولت په څه ګټه ګوري؟ که چېرې هغه دولت د دولت پایس مده نه پیژني او معیارونه نه لري یا مشروعیت کورنه یا بهرنۍ نه لري کوته دانس ډیپلوماټیک اړیکو سره جوړ کې یو خو استثنایی حالتونه وو چې مثلا پخوا مخکې له نه چې کوم کال لږه نوې څه کې
ماري صاحب خبره دلته خبره رازو اوس خبره رازو دی ته چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو کمخکنی ورته وایو ازادي راډیو ته ویلو چې ایران بهرنۍ چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبان ته وسپاري. فکر نه کوي چې آیا ایران په دې برخه کې مداخله نه کړي؟
بالکل زه هم دغه مسلې ته راتلم، همدې مسلې ته راتلم چې نن سبا دغه ډیپلوماتیک اړیکې او تعاملي شکل جوړ کړی ده. اگر دا دغه اوس د تهران یا سبا د ترکیه یا مخکې بل هیواد لکه مسکو، چین، ازبکستان، کله چې ډیپلومات مني دا معنا دا ده چې په نا اعلان شوي توګه یا نه اعلان شوي توګه دولت د امارت اسلامي طالبان په رسمیت پېژني. ایران مخکې راغی، پلاوی یو خپل سفیر یې بدل کړ، کاظمی قومی چې هغه په افغانستان په چارو کې مسؤول او تجربه کار جماعتو دای راوسته. وروسته طالبان منده دا ومنله چې ابراهیم صدر، زاکر، شیرین او داسې فاضل دوی هغه کسان دي چې دوی په کومو په اصفهان او په مسل کې دفترونه درلودل، دا راوستل تر جپجه کړل. دلته مشکلات پیدا شول ځکه یو پلاوی لوړ پولي پلاوی د پاکستان پوځي چې هلته واک لري په منډه راغی افغانستان ته. دلته نو ایران له چین سره شل قرارداد او 500 کلن قراردادونه لاسلیک تلونه لاسلیک کړل. نو بینان دلته خدای زړه ترانزیت خاورې ته لري افغانستان او دغه وخت د داعش نه خطر هم احساس کوي
چې
کورنۍ سره خطر بینان دایره امتیاز ورکړ خانقاه
بېشون
دي چې ایران له بېتون وزارت خارجه نه امکان نه لري چې سفارت طالبان تر کله دا زمينه او تمسره کې ویزه چا ورکړه. دا کسان څنګه لا تهران په وای دګر کته سوله او نور پخوانی ماتان ګر چې غیر اصولي و ځکه هغه کوم دولت نمندګي نه کوي، پخوانی دولت سره خود طالبان نمنده او ملي نمنده نه و.
بله
دا ټول تفاهمات
مننه مارسب اندر سپ تاسو درزو لدی مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې ورسته کې ویلو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه پالیسی نه ده بدله کړې، هدف د طالبانو له سرپرست حکومت سره وو. تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د پرسمتن د پیژندلې خو سره اړیکې پاللې دي، آیا فکر کوي چې دغه ورسته اقدام د دې ښکارندوی کوي چې تهران د طالبانو سره په اړیکو کې یا د افغانستان په وړاندې په اړیکو کې بدلون راوستي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نور صاحب تاسو ته او تاسو پروگرام ډیر قدرمن ملما پیاوړي ډیپلوماټ چې په امدې ایران کې د ډیپلوماټ وظیفه یې لري کاغلی مارې صاحب ته خپل ټول وځوال ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې ګونګوسی شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څه جوړه کړی ده خو میډیا ته نه دی وتلی، په همغه تناسب دا تقریبا نږدې دوه کاله پورې کېږي. موږ له ایران سره ډېر نږدې پوله په پوله پراته او ډېر اړیکې تجارتي اقتصادي همداسې نور فرنګي اړیکې مو سره لرو. دا مجبور کېږي چې ایران په دومره وخت کې یو سازش له افغانستان له اوسني حکومت سره کړی وي. دا په دې خاطر چې ایران هم د امریکا سره په ستونزو کې ده او د روسیې چې د افغانستان ډیپلوماټان یې منلي هم داسې د چین دوی سره نږدې همکار او ملګری ده. نو خامخا دغه دواړه چې هم د امریکا سره په مقابله کې ده او هم د چین او روسیې نږدې ملګری ده، دا خبرې تاثیرات لري. او بل خپل ایران هم ضرورتونه لري، ځینې د اوبو موضوع ده، ځینې نور تجارتي مسایل دي، دوی تیل څنګه ولګول شي نور د ترانزیت له افغانستان ته تخلاص شي. دغه د سفارت بدلیدل یا د سفیر بدلول مستقیمه د ایران لاس ته کې او دوی په خپل هغه جوړجاړه چې تر اوسه معلوم نه ده د دې په حساب باندې سرته رسوله.
مننه اندر صاحب. ماری صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په څو ټویټونو کې ویلو چې په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د نوي شهر زدافر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد دوام وکړي. او دغه راز به د وزارت ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره دا یو مثبت ګام دی او هغه به لا پراختیا وکړي. فکر کوي چې لدی وروسته به تعامل په بل ډول وي د تهران د طالبانو سره د تهران تعامل؟ زه فکر کوم
د دوړو هیوادونو په ګټه دا څنګه چې جناب اندر سره وفرمایله، ایران هم ضرورت دی افغانستان جغرافي ته، ترانزیت ته، همداسې او مارکیټ ته ضرورت دی. تقریبا یو 3000 نفوس دا چې تقریبا نو خپل ایران د تولیدي او صنعتي هواد هم ده او بل جمعیتي لحاظ څخه دا بل مسله چې وي خپل دار ته لاسه کوي. او افغانستان د پارم ښه ده ځکه دلته توکي به راځي او سوداګي معامله وي. دا چې د کډوال د پاره څه پېښېږي او څه کېږي زه ګمانه کوم دا ډېر قوي اثر ولري. په خواته یو دته جمهوریت یو نظام وو او ایران پر اسنټ نظام ده.
دا تاسو مارسه تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه، پرون په د تهران سفارت کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټانو هم دغه اندېښنه را برسېره کړې و چې کچېرې دغه سفارت چارې د طالبانو کسانو ته سپارل کېږي نو په دې هیواد کې ډېر افغانان اوسي چې د همدغه حکومت له ویرې ایران ته پناه وړي. د په تېره ویل کېږي چې ډېر پخواني پوځیان په ایران کې دي او ځینې نور ممکن وایي چې د دوی هغه اوسېدنه هم په یو ډول له خطر سره مخامخ شي.
نا هغه کار نه شي کېدلی. هغه تنظیم او ترتیب مسؤلیت د مقدوالو ادارې اتبا ورته وایي د ایران دوی لري. ما هم دا خبره وخته یاده ولي وکړه چې پخوا د جمهوریت وو او د ایران پرسته پېژانده قوي ډیپلوماتیک اړیکې درلودې. برم کړه دولت د افغانستان له ایران هیله کړې جمهور به ورته هلته پاتې ورسره کوه. ته زه د ډیپلوماتو په غو یو وخت کې کردار صاحب راغله له خاتمې سره همدا د کډوالو مسله منځي خپل هغه خپل اصول خپل پروګرام خپل مخته وړه. ژمنه به کولی مار عبد سفارت دې کې ډېر رول نه و. موږ ډېر زیات د یاداشتونه مکتوبونه دا مسله ورکونه اما دوی به ډېر قوي تمام نه و. ته کومه داسې خاصیت په طالبانو په اصول کې ماتان هغه په الحال سفیر په کچه نه ده نه اګریمنت ورکړی دی چې باندې نه ده وړي. لومړی سکرتار ده اوس شاز دافیر دی یعنی چارج افیر یعنی د مسول سرپرست ته اوسېږي. نو دا د تاسو نه لودات خطر مو کډوال ته پیښ دا په صورت باندې امکان لري. د کادو کوم مسله کانداکی علی وانه د دې تخره کروټرسي او دا کوزي خدمات کې د کوم دی هیله نشته. لکه په دنه په افغانستان کې د خپل وګړو ته خدمات نه کوي. جنو خو جی بل کړي دي خځه کار نه کوي. زمينه د کار نه مستعدي خلک شکایت لري
بلکې
لري. نو چې دلته دا کار نه ته پاته د پیلاتو نه فارو په پردي مور کې څوک راځي څه باندې کوي. سر دوره سہولت به چې رشوت او فساد ته مخه په خوا ډېر وو. یعنی واقعا تاسو ډیر زیات فساد کړی دغه وخت خلک شکایت کوي چې وکالت خاط یا وای او پاسپورت موږ په 15000 کنټوالر او 3000 ډالر باندې جوړو.
مننه مارس صاحب.
سفر په من کوي چې بګره پرم تر خان ورو پیسې اخلي. دا فساد بل کم یو صورت به جاتي.
بله مننه مارس صاحب. اندر صاحب مخله دې چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي تهران ورسره خي اړیکه پاللې او ډیرو ایرانی چارواکو هم ویل چې ځینې امنیتی اندېښنې شته په هغو سیمو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هغه له ایران سره پول لري. کله چې وخت ورسېدل بیا هم تهران له طالبانو سره تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. د ایران لپاره د اندېښنې وړ مهم مسایل کوم دي چې تهران دې ته اړ باسي چې له طالبانو سره په یو ډول تعامل ولري؟
من نه کوم ګوري ځینې ډیپلوماټیکي او حقوقي مسائل خغلی معرفي تاسو ته وړاندې کړ. ایران خپل ملي منافع لټوي. وګوري نه د چا دوست نه دښمن دي نه د افغانستان د هیڅ حکومت د دوستان شوی دی او نه د دښمنان شوی دی. کوشش کوي چې دوی هغه فرنګي ترمینولوژي په افغانستان کې څنګه پیدا کړي او څنګه جنټل دي او شوه مذهب څنګه له طالبانو سره جوړ کې او په واکه شریکي او بیا دوی په لکه د پخوا په شان چې جمهوریت کې لوبي کوي په وزارتخانو کې په وزارتونو کې دوی خپل اجنټان جب کې مثلا تاسو ګوري په خوا چې یو جهادي قماندان په نوم د تورن اسماعیل وزیر دی برق ټول قراردادونه ایران سره ټول خراب لینونه او برق سټیشنونه کوم ترمیمات شو غیر اورل ټول د میلیارډو ډالر ایران ګټ وکړه. دوی دغه چې موضوعات ته سترګې پټې کړې دي. زه باور لرم چې دوی په خپل ملي منافعونه ولاړ دي او هر کله چې خپل ملي منافع په خطر کې خپل نخي
کراسو د امنیت موضوع تر امنیتي موضوع ته د امنیت له پلوه تهران اندېښنه څه ده؟ په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش ویل کېږي چې د طالبانو په وړاندې یو سرخوږی جوړ کړی دی او موږ ولیدل هم چې د ډیرو حملو مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی دی. آیا فکر کوئ چې داعش هم د ایران لپاره یو د اندېښنې وړ موضوع ده؟
د ایران اخوندي رژیم ډېر یو قوي رژیم د تصویر چې ډېر تظاهرات او ډېر مسایل دي هغه ټول کنټرول کړو. ایران باید پوسی او ایران نړیوال هم باید پوسی چې داعش رشي د افغانستان ترادون نه بیرون دي. ځای معلوم ده لکه پاکستان او شاید ایران هم کله کله ورسره همکاري. افغانان نه ترستانو نه په افغانستان کې توریزم مرکزونه سته. دوی دا لري دغه سیاسي لوبه کوي. په دغه وخت کې دوی کوشش کوي چې کله چې ګټي داعش هم په افغانانو تپي او کله چې بیا نقص بیا وای نه چې داعش په بل هیواد کې وخی. نو د ایران ځینې مشکلات له سعودي عربستان سره شته چې خامخا دوی دالیږي کوشش کوي په سن کې چې وسنۍ د طالبان حکومت ته د دوی سره نږدېوالی ولري. که تاسو ویلې چې داعش نورې لساو ډلې شته چې ایران ته د مذهبي ستونزې جوړوي چې او ایران له افغانستان سره د وګدا کول لري او همداسې تاسو وینئ چې همدا اوس هم هلته د بلوچانو مبارزې او جهادونه روان دي. کېدای شي چې ایران د دې لپاره هم د افغانستان له اوسني اسلامي امارت سره خپلې نږدې اړیکې غواړي او پاینده کردار لري. مګر د دوی حکومت قوي ده، هر سال ته جګړه نه تیر شوی، هر څه تر کنټرول لاندې دي. دغه ځینې مسایل چې ادوی داعش دا لوبه ده چې کوي، کوشش کوي چې وبخړې کې او کبان ونیسي.
مارس صاحب، تر اوسه پورې د طالبان سرپرست حکومت پاکستان، چین، روسیه او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي او په تهران کې د سفارت چارې هم ورسپارل کیږي. د سفارت چارو دغه په تهران کې د وروستي اقدام چې بد فکر کوي چې د طالبانو د حکومت چې په نړیواله توګه تر اوسه پورې منځوي ده او هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې موقف لا پیاوړی کړی او دوی به هدف ته چې غوړی نړیواله حکومت په رسمیت پیژنې یو ګام ورنږدې کړی.
بالکل بالکل، دا څرګنده خبر ده. دا ډیر خو امتیاز فرصت هم ده او دا د طالبانو پر خپ دلګه هم ده چې نور هیوادو ته هم وایي موږ مشکل نه لرو. کچېره د موږ مشروعیت او دوی مشکل خو هغه ده ایران یا ترکیه نور ولې د مازون په ډیپلوماټان باندې د سفارت منتر کړی یا د سفارت مقابل کې پاله ده. یو دریچه هم واځي افغانستان د دیواله سم خلاصيږي ضوابطم جوړیږي کله چې ایران په دې مباحثه باندې لابي هم کې خاصه خبره ده. ګورې باید وخت مونږ وایو د منګا وندیا نو د سیمه ته وځنه په افغانستان کې په ثبات حکومت نه وړي، ځکه د باثبات حکومت کې د خواسته نه براوده کی دا په وړیا توګه چاتراسو.
مارسب دغه موضوع تاسو وای د په تیرو کلونو کې ډیر ځله تکرار شوی دی. افغانستان سیاستوالو هم را برسره کړی دی د سې ویل کې چې اوس یو ماشوم هم پویږي چې مثلا پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې لري، هغه کومې مشروع دي، کومې غیر مشروع دي، د ایران ګټې څه دي، د روسیې ګټې څه دي، د چین ګټې څه دي. خو کراش اوس دغه اوسنی وضعیت خو د طالبانو حکومت چارواکو هم په کراتو ویلي چې له هر هیواد سره چې دوی اړیکې ټینګوي هغه به د دواړو هیوادونو د متقابل احترام پر اساس باندې وي او په د ډیپلوماتیک ډګر کې به اوس افغانستان یو څه تجربه هم کړې وي چې تر څه حده پورې له د سیمې د هیوادونو سره خپلې اړیکې وپالي او په هغو کې د افغانستان هغه مهمې ګټې څه دي.
ګورې ما دا خبره چې وکړه فرصت مې وکړه، دا یو دا امتیاز طالبان سره کول کیږي ځکه دلته سیالي د شرق او غرب بلاکو ده. ایران هم اوس د چین سره، روسیې سره، هند سره اړیکې لري. روسیې بې څه دا کار نه کوي دوی سره، هلته شرطونه دي، هلته تر اوسه پورې کابینه او دولت سرپرست ده، مسؤول نه ده، خپله وزیر خارجي مسؤول وزیر نه ده، سرپرست وزیر ده. اده دوه تړون نقصه وای ده، دغه ته شرایط تاسو د نړیوال دي چې خو د بشر نقص کی په افغانستان کې. اته وګ ویلانه دي د شورا امنیت دي مګور نو تاسو سازمان وړاندې کیږي، بیا دغه ته بیا دولت څنګه کوي چې یو طالب وو د ډیپلوماټیک اړیکې جوړ دا امتیاز ورکول دي. هند ګور راغ حرکت یو کړي خپل سفارت خلاص ک، چین ډیپلوماټو مان، روسیه او مان، ایران او مان، اوس هند هم شکایت کوي د افغانستان سفارت د تسلیم کې دوی ته. دلته اوس خبره دلته د مدیریت کو کار ده، دا د شرق او بلاک سیالي ده. طالبان او امارات ته امتیاز ورکول کیږي په دې کې اوس طالب څومره ګټه اخیستی شي، څنګه پالیسی جوړوي شي، څنګه کوي چې بلانس سیاست جوړ کړي له شرق او غرب نه دې کې امتیاز واخلي. خو همدغه چې دغه سیالي نه په ګټه پورته کول سره په غرب کې هم د څو پالیسی غواړي چې وي هم د دې ډیپلوماټانو باندې بیان خبره حل کیږي.
بله،
چې امریکا یا روسیه اقدام وکړي د دې ډیپلوماټانو ومنل نو نه نړي خانه خان، حتی د طالبان امارات پرسنټ ته ځي د تاسو په کار مدیریت ته متخصصین کسان دي مسلکی کسان سره کینې د تو پالیسی جوړوي.
خو مارسب خبره دلته دی د طالبانو د حکومت د کورونی مشروعیت موضوع هم مطرح کیږي چې مثلا نړیوالو سره دوی تعامل کوي له یو قوي پیاوړي دریس څخه چې هغه له کور اخیستل کیږي. آیا فکر کوي چې له کور دوی له دغه پیاوړي دریس څخه برخمن دي؟
نه دوی خود دا ندی دا تقطرو سفر دوی ملت من متکی هم ندی کوم مشروعیت لوی جرگی یا دی انتقراکون هم ندر آغل دا صحیح ده اما که نری دی خپلو گت پر بنا دو غری دار سکوایس گوره ما وقت ایران مسئله یاد کرده تلس طالبان دا تاکم و هر رو دو دن تایری دا شرقی میدانوی دا مشد نه کلاب تا و خوش باودین تا پرواز که مهمات سلا و پیسی و بیسی که دی مسود و دی شمال دل تورد کله چې بیان دوته د جمهوریت مسله را د بون مسله راغله تاسو ولې دوی په قوم کې او په مشرق کې طالبان د دفتر نه خلاص ولا په نیمروز او فراه کې وسته گیر سواله ته ایران طالبان ته مرسته کوي
بله
یعنی صادق خلک نه دي مونږ ته امتیاز ورکړو د خپل ګټه پر بنا دا کار کوي مونږ ته پکار دا چې خلک صادق دي کنه موږ څه کوو یعنی منظور طالبان دي وي خپل ګټه کې وو خیال دي که پنجاب د امریکا د کروس د ایران د فلسطین د خاموش او بے اتفاق ملت ہمیشہ ناکامی او زمینہ
مننه مارس صاحب اندر صاحب تاسو ته کې وایي چې ایران ته ورنږدې کېدل به د سیمه هیوادونو او نور نړۍ سره فکر کوي چې د طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي
لکه څنګه چې تاسو او ښاغلی ماجد صاحب ویلې دلته زموږ کورنۍ موضوع ډېر مهمه ده چې په کور دننه دوی څه رقم حکومت معیاري حکومت جوړوي کله چې معیاري حکومت نه وي نو نړۍ خو جمهوریت هم په رسمیت پېژندلی وي کله چې هسې منم و نه منم خبرې کې خپل امریکا تر بېزاره سو امریکا متکده او ټول همدغسې جمهوریت سقوط وکړ نو که چیرې په افغانستان دننه کې د افغانستان د 30 میلیونو اتباعو په سر باندې یعنی سوداګري ونه شي دا ګراوګان نه دي نیولي دا افغانان باید په جګړو کې ډېر ځورېدلي دي نور باید ونه ځورېږي پردی نیابتي جګړې هم رانولي او دلته حکومت وظیفه لري چې د خپل اتباعو لپاره خدمات وړاندې کړي همدا اوس نیم قشر د جامع فایل ده لکه ښځې نه تعلیم ته پرېښدل کېږي نه تحصیل ته نه کار ته داسې حکومتونه به ډېر خلک یا ډېر هېوادونه د خپلو سیاسي او اقتصادي مقاصدو یا استخباراتي مقاصدو لپاره ومني رسمیت مګر کله چې د افغانانو د نه مشروط نه اخیستی زه باور نه کوم چې دا حکومتونه دوام ومومي ښه به دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان دننه ډېر هغه کارونه کې یوازې د شاروالي کارونه ضرورت نشته بلکې د خلکو زړونه خپل کړي د خلکو فاصله لرې نه شي خلکو ته د شرایط د ژوند د تعلیم د تحصیل د کار حق ورکړي همدا اوس ټولې چوکۍ دوی نیولې دي خلک په تیکې ځوانان کدرونه په ټولو په تیکې دي تیکې ولې وڅکتي باید په افغانستان دننه کې پاتې شي افغانان او دا حکومت باید افغانان لپاره خدمات وړاندې کړي
بله منن منن مارس بورس پښتون ډیر وخت نه لرو تر اوسه پورې نړیوالو لاس نه ولای دی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژني د سیمه هیوادونو سره له دې چې د ایران په شمول چین او نورو هم له ایران له افغانستان سره یا د طالبانو سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي په سوداګری برخه کې سیاسي برخه کې مختلفه برخه کې خو بیا هم دوی منتظر دي چې نړیواله ټولنه پر راس کې امریکا څه کوي آیا د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني کنه چې دوی بیا ورته اقدام وکړي فکر کوي چې لومړنی پر رسمیت پیژندنه کې کیږي پروتن کې هغه بل واشنگتن لوري وي بله بله مارس
بله سرګر غوري
بله مهرباني وخت نه لرو کم لرو مهرباني
زه ګومان کوم ځکه طالبان ته شرایط ورکړ شوی دي طالبان په هیڅ صورت باندې تغییر او اصلاح نه راوړي نو نړیوال نه څه کوي پر رسمیت طالبان د سکاري چې او پروژه ده د یو خاص هدف د پاره په دې جغرافیه کې سره ناکم دي ځکه دوی د خپل بقا او د حکومتدارۍ لپاره د معیاري حکومت پر اساس کار نه کوي برعکس هغه کسان چې په مطبوعاتو کې ناست دي په تلویزیونو کې ناست دي هغوی غواړي چې دوی باندې سالم به نه وکړي چې ستات راولي په ځای دې چې هغه عملي کې دوی هغوی بندوي تلویزیونو ته وایي دا کسان مه راپرېږدئ چې نور راستې ته خبرې وکړي یعنې معنا یې دا ده دا کسان برحق دي دوی غله دي و مثلا غلط دي ناروا دي ناحق دي
که
حق وای دوی به حق وای خودی به خلک په خود سره د منطق سره ویل ما موږ خبره د پکې او په افغانستان کې به هیڅ وزن نو ما را داد چې دوی هیڅ په صورت باندې اصلاح نه راو
مننه کور ودان د افغانستان په خنۍ ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ او د سیاسي او نظامی چارو شننکه احمد خان اندل چې د 25 دقیقې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ دا بحث مانوري اسنوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ
Thank نجونو په شونځي کې داول سینسنی ولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سیوی
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.